په افغانستان کې د سهار لاس بجې شوې. السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. طاهر روخان را سره په تخنیکی برخه کې د سلامونه هم ومني. په دې سات کې تر ډیره د ازادي رادیو د سندرو میلمانو پروګرام او ری خلاند خبری برخه کې به دا ووري چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې وایي د ژمي پر مهال به افغانان یوازې پرې نږدي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د سات خبرونو ته. بریتانیا وایي د افغانستان ناڅاپي بدلون د تمې خلاف وو. افغانستان بانک نن 10 میلیونه ډالر لیلاموي او دبليو ایف پی له افغانستان سره د فرانسې له مرستې مننه کړې. بشپړ خبرونه. د بریتانیا د پوز لوی درستیز جنرال سر نیک کارتر وایي تر اوسه په افغانستان کې یو شمیر هغه افغانان پاتې دي چې له بریتانیا سره یې کار کړی او د دې ویره شته چې غچ به ترې واخیستل شي. نوموړي دا خبره له سکای نیوز سره په وروستۍ مرکه کې کړې او ویلي دي چې افغانستان کې ناڅاپي بدلون د دوی د تمې خلاف و.
سخته وه. دا هغه نتیجه نه وه چې موږ یې غوښتنه کوله، او تر پایه هیله منو چې د افغانستان حکومت او وسلوال ځواکونه به یې وتوانېږي چې پاتې شي او داسې شرایط رامنځته کړي چې یوه مناسبه روغه جوړه وشي. نو دا ډېره سخته وه، البته د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې چې اوس وخت ته رسېدلي جنګېدل.
جنرال کارتر د افغانستان روان وضعیت ته هم اندېښنه وښوده او ویې ویل چې باید یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي په سمه توګه د ښځو، د نجونو د زده کړې او د ټولو اقلیتونو حقونه مراعات کړي. د افغانستان بانک وایي د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د پیاوړي کېدو لپاره به نن سه شنبه 10 میلیونه ډالر د بانکونو او صرافانو له لارې داوطلبۍ ته وړاندې کړي. دا خبره د بانک پرون په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې په دې وروستیو ورځو کې د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې ډېر لوېدلی. د کابل په شهزاده سرای کې یو ډالر د نږدې 4 نوي افغانیو په وړاندې تبادله کیږي. د افغانستان بانک له بانکونو او صرافانو غوښتي چې په دغه داوطلبۍ کې ګډون وکړي او ویلي دي چې ټوله وړاندیزونه به د ورځې تر پایه وڅېړل شي. د افغانستان لپاره د امریکا او روسیې ځانګړو استازو پرون دوشنبه په مسکو کې د افغانستان په اړه د واشنگتن او مسکو پر دریځونو خبرې وکړې. د روسیې استازي زمیر کابلوف د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس وست سره له کتنې وروسته ریا نوسیټي خبري اژانس ته وویل په مسکو کې له توماس وست سره د افغانستان د ټولو مسلو د حل په اړه خبرې کړي دي. کابلوف په عین حال کې وویل که څه هم طالبان هڅه کوي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي، خو د هغوی هڅې ډېرې پڅې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د فرانسې له حکومته په دې مننه وکړه چې په افغانستان کې له دغه پروګرام سره 25 میلیونه او 500 زره یورو مرسته کړې ده. نیمایي افغانان خوراکي مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري، او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام بیلابیل هیوادونه هڅوي چې د افغانستان سره خپلې مرستې ډېرې کړي. په افغانستان کې د خوړو د پروګرام مشر او استاد ماري ایلن مک ګراورټي وویل د دې مرستې لپاره تر دې سخت حالات نشو راتلی. د زیاته کړه 22 میلیونه او 8 لکه افغانان د خوراکي موادو شدید مرستې ته اړ دي، او د هغو افغانانو شمیر چې اوس د خوړو نړیوال پروګرام ته د مرستې لپاره مراجعه کوي هیڅکله دومره ډیر نه وو. دی وویل چې په داسې حالت کې د فرانسې په مرسته ډیره خوشحاله ده. روس له هغه چې پولند خبرداري ورکړ چې پر پوله به یې د پخواني شوروي اتحاد له جمهوریتونو ډیر کډوال ورمات شي، اروپایي ټولنې اعلان وکړ چې په راتلونکو ورځو کې به په بلاروس د نویو بندیزونو د لګولو اعلان وکړي. د اروپایي ټولنې جګپوري ډیپلومات جوزف بوریل پرون دوشنبه په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پر بلاروس د 5م ځل بندیزونو په لګولو سلا کړې، او دا چاره به په راتلونکو ورځو کې نهایي شي. هغه زیاته کړه نوی بندیزونه به په ځانګړي توګه په ډیرو مهمو افرادو او ادارو ولګول شي. په نویو بندیزونو کې به هغه هوایی شرکتونه، مسافراتي ادارې او افراد چې له پولند، لیتوانیا او لاتویا سره د بلاروس د پولو په لانجه کې ښکیل دي په نښه شي. اروپایي ټولنه د الکساندر لوکاشینکا په مشرۍ رژیم تورنوي چې د کډوالو له بحران څخه پر دې ټولنې د فشار د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي، خو د بلاروس حکومت بیا دغه تورونه ردوي. او د ایرباس الوتک جوړولو شرکت پرون دوشنبه په دوبی کې د هوایی چلن په یو نندارتون کې د میلیاردونو ډالرو یو قرارداد لاسلیک کړ. د دغه قرارداد له مخې به چې ارزښت یې 15 میلیارد ډالره دی، ایرباس شرکت 111 الوتکې پلوري. د اسوشیټډ پریس اجانس د راپور له مخې د دغه اروپایي شرکت 350 ډوله نوې الوتکې چې د امریکایي بوینګ 777 ډریم لاینر الوتکو سیالي بلل کیږي، ډیر ځلې له تولیدي ستونزو سره مخامخ شوې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی سئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ومومئ. آدرس یې دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ، یوازې زموږ پر ویبسایټ بسنه مه کوئ. زموږ فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. آدرس یې دی facebook.com/azadiradio. د خبرونو لنډیز او سرټکي زموږ پر ټویټر هم موندلی شئ. په دې اړه چې د خبرونې تر پای را سره ملتیا وکړئ. د خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې وایي د ژمي پر مهال به افغانان یوازې پرې نږدي او له اړمنو کسانو سره به د دوی مرستې دوام وکړي. دوی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې له دې وړاندې اټکل کړی و چې د ژمي پر رسیدو به میلیونونه وګړي د اړینو موادو له کمښت سره مخامخ شي. له افغانستان سره د دې بشري مرستو په دوام ټاکل شوی چې د لومړي ځل لپاره د هند د 50,000 ټنه غنمو مرسته افغانستان ته راورسیږي. تفصیل له نوریا اسنوري اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان اقتصاد د ډېرې وړې کېدو په حال کې دی، او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په دې هېواد کې لوږه هم په زیاتېدو ده. د خوړو نړیوال پروګرام دا خبره پرون دوشنبې په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د دې پروګرام خواړه به د هغو میلیونونو افغان کورنیو د ژغورنې یوازینۍ لارې وي چې را روان ژمی له لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی نشي کولی چې دغه اړ کسان ناهیلي کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې ادارې په دې وروستیو کې په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې په راروان ژمي کې به نږدې 23 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د کموالي له جدي خطر سره مخامخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام دغه راز ویلي چې شاوخوا 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري، او له دې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان IOM هم له اړو افغانانو سره د مرستو د دوام ورته ژمنه کړې، او پرون یې په یوه ټویټ کې ویلي هغو په میلیونونو کسانو ته به چې د افغانستان په لوړو او غرنیو سیمو کې اوسي او د هوا په سړېدو سره یې ژوند له خطر سره مخامخ دی، د راتلونکي ژمي لپاره د ژغورنې وسایل ورسوي. IOM په تیره د هغو کسانو ژوند ستونزمن بللی چې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي، او وایي ټیمونه یې د هستوګنې له هغو ګڼ مېشتو سیمو څخه کتنو ته دوام ورکوي چې ورته تګ ستونزمن دی. IOM وایي نږدې 6 میلیونه افغانان د جګړو او نورو ستونزو له امله په هیواد کې دننه بې ځایه شوي. دغه نړیوال سازمان وایي په دې هیواد کې د یوه بشري ناورین د مخنیوي لپاره زیات څه ته اړتیا ده چې باید وشي. افغانستان چې په پخواني حکومت کې تر ډیره د نړیوالو په مالي مرستو متکي وو، واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دا هېواد له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دی. اکثره افغانان له خپل ناوړه اقتصادي وضعیت څخه سر ټکوي. د ازادي راډیو اکثره اورېدونکو هم دغه ستونزه تل له موږ سره شریکه کړې ده. دوه تنه اورېدونکي:
امروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه زه اسدالله استاد سره په اړیکه کې یم. خاشرود په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختي وچکلۍ سره مخامخ دي. اوبه نشته، خلک دونه په عذاب دي چې خپل ټول مواشي یې خرڅه کړې ده. چیرې ولاړو، چیرې واړو، چیرې خپل ګزاره وکړو، خپل عیالونو دپاره، خپل فامیلونو دپاره یو ګوله ډوډۍ برابره کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسنی حکومت پاملرنه کړې، نه هم سابقه حکومت.
راز څخه ورور خبرې کوم. دغه کومکونه چې افغانستان ته راځي ټول د پخوا مشران یې خوري، اوس یې هم خوري. هیڅ خوار غریب ته بیې خپل هیڅ چاته نه ورکوي. راسه یې وګوره په دا یارات کې چې په سوو ماجر پراته دي، یو کور کې یعنی یو کیلو غوړي یا وړه هم نه دي ورکړي.
په افغانستان کې له اړو کسانو سره د نړیوالو ادارو پر مرستو سربیره د غراز د سیمې د هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو هم تر اوسه د خوړو، روغتیایي موادو او ژمنیو وسایلو مرستې کړې دي. په دې ترڅ کې په پام کې ده چې د هند 50,000 ټنه غنم به د پاکستان له لارې افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویاند سید سلیمان شاه ظهیر ویلي چې اسلام آباد نوې ډیلي ته اجازه ورکړې چې کولی شي دغه مرسته له واګه بندر څخه د ځمکې له لارې افغانستان ته ولېږدوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له کتنې وروسته د نومبر په 12مه په یو بیان کې ویلي و چې د پاکستان له لارې د هند دغې مرستې د لیږدولو لپاره به د خپلو افغان ورونو پر غوښتنې غور وکړي. د رسنیو د راپورونو له مخې دا به کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د نوي ډیلي لومړنۍ مرستې وي چې له افغانستان سره یې کوي. پاکستان، ایران، قطر، متحده عربی امارات او د منځنۍ آسیا د سیمې په ګډون یو شمیر نورو هیوادونو تر اوسه له افغانستان سره د خوړو، روغتیایي موادو او نورو اړینو وسایلو د په زرګونو ټنو مرستې کړې دي. ډیرو نړیوالو ادارو او سازمانونو خبرداری ورکړی چې که په راروان سخت ژمي کې له افغانستان سره مرسته ونه شي نو به په دې هیواد کې یوه بشري غمیزه رامنځته شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. زموږ خپرونې د سهار لو د ماخام تر وو اوریدل شي. زموږ خبرونه پر رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم شته. وړاندې درته په خبرونه کې د سندرو میلمانه پروګرام لرو، خو یو بل راپور هم راخره او هغه دا چې په کابل کې سر لنن څخه د پاسپورتونو د ویش بهیر ودرول شو. د طالبانو د حکومت د پاسپورت مشر عالمګل حقانی وویل ماشینونو یې سم کار نه کوو او ډیرو خلکو هم د دوی له ظرفیت پورته ورته مراجعه کوله، نو ځکه یې پریکړه وکړه چې دغه بهیر څو ورځو په مخه ودروي. د حقانی په وینا په وو ولایتونو کې به د پاسپورت د توزیع بهیر دوام ولري. په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش بهیر د همدې تیرې شنبې په ورځ پیل شو. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوری راپورټ.
د پاسپورت ریاست وایي د دې لپاره چې د بایومیټریک ماشینونه یې تخنیکي ستونزې لري د پاسپورت د توزیع بهیر د څو ورځو لپاره ځنډوي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت رئیس عالمګل حقانی رسنیو ته په استولي یو غږیز پیغام کې وویل وروسته له دې چې مشرانو ورڅخه وپوښتل چې د پاسپورت په توزیع کې ستونزه څه ده، ورته څرګنده شو چې ماشینونه یې زاړه شوي او سم کار نه کوي. ده زیاته کړه
نو د دې لپاره چې موږ خپل کارمندان هم زیات کړو او د بی په بایومتریک او نور ماشین آلات هم پوره کو، او د یغه تر هغه وخت پرې د پاسپورت ریاست خپل کار ته توقف ورکړي.
د ښاغلی حقانی په وینا دوی کول شو چې د ورځې له 3000 تر 3500 تنو ته پاسپورتونه صادر کړي، خو د پاسپورت دفتر ته د ورځې له 15000 تر 60000 کسانو مراجعه کوله. هغه زیاته کړه د دې لپاره چې خلک په تکلیف نشي او ورځې او شپې د پاسپورت اخیستو لپاره انتظار ونه باسي، پریکړه وشوه چې سر له سیشن بیرې څو ورځو په مخه په کابل کې د پاسپورت د توزیع بهیر ودرول شي. نوموړي وویل دا پریکړه یوازې د کابل د پاسپورت په دفتر پورې تړلې او په ولایتونو کې به د پاسپورت د اخیستو لړۍ دوام ولري. له تېرې یکشنبې راهیسې په اوو نورو ولایتونو بلخ، هرات، کندهار، کندوز، ننګرهار، خوست او پکتیا کې د پاسپورت د توزیع چارې پیل شوې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس عالمګل حقانی وویل ډېر ژر به نوي ماشینونه وارد کړي او د خپلو ظرفیتونو په لوړولو سره به په کابل کې د پاسپورت د توزیع لړۍ بیرته پیل کړي. د پاسپورت رئیس عالمګل حقانی د تېرې شنبې په ورځ په ولایتونو کې د پاسپورټونو د توزیع د پیلېدو په مهال هغه اوازې رد کړې چې ګنې چاپ شوي پاسپورټونه په ختمېدو دي. هغه وویل 900000 پاسپورټونه د پاسپورت له ریاست او 600000 چاپ شوي نور له هغې کمپنۍ سره دي چې دغه پاسپورټونه یې چاپ کړي دي. ښاغلی حقانی زیاته کړه پر دې سربیره به 4.5 میلیونه نوي پاسپورټونه هم چې د چاپ په حال کې دي ترلاسه کړي. د پاسپورت عمومي ریاست د شمیرو له مخې له تلې میاشتې راهیسې د پاسپورټونو د ویش د پیل بهیر سره سم نږدې 30000 کسانو ته پاسپورټونه ورکړل شوي چې له دې درکه یې نږدې 1500 میلیون عواید کړي دي. د اګست له نیمایي څخه چې طالبانو کابل ونیو د پاسپورټونو د ویش بهیر درېدلی و، خو د طالبانو سرپرست حکومت د تلې په میاشت کې دغه بهیر بیا پیل کړ. د طالبانو حکومت ویلي هر هغه چا ته به له هېواده د وتلو اجازه ورکړي چې د پاسپورټ په ګډون نور قانوني اسناد ولري. د امریکا په ګډون هغو هېوادونو چې ځواکونه یې په 30 کلونو کې په افغانستان کې دېره وو. د اګست میاشتې تر پایه په 10000 کسان چې پکې د دوی اتباع او نور هغه افغانان چې له لویدیز دولتونو سره یې کار کړی و ویستل، خو ویل کېږي چې لا هم په 10000 کسان په افغانستان کې پاتې دي چې د افغانستان د پخواني حکومت ملاتړي بهرنیان یې غواړي له دې هېواده وباسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.